وي نور مطالب بهم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodunko shakhlo khair che de Charlie Chaplin pache che de Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatoran por zede wakarabi. Da kan festival para nur da Firouzi Azizi pura porki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Farinitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولا سو څلور نویم کال کې د پال پنوم د فرانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلی و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو سږ کال به کان فستیوال په خپل وخت د مې له 18 تر 28 روان وي. د کان فلم فستیوال په 1940 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په رو غلیو پلونه ایخی او گامونه یخیستی دی. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نسو او په روس کال د میاستی پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی دي. خو ساکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسی پلاویتای بلنه ور نکړه او ولادت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خو دا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکهل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیزې ډلې د اوکراین محلي میلوډي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. د کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپلې سندرې په اړه وویل:
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولی شئ، اوکراینی فلمونه لیدلی شئ، اوکراین لیدلی شئ، ډیر څه کیدی شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر په زړه پورې. که چیرته تاسو زموږ د موسیقۍ ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوره کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلوډي له هیپ هاپ سره یو ځای کړی ده چې دغه نوښت په زړه پورې کړی ده.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبې په ورځ د لیکوال، شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شوه. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې یا د سرمایه لویا برخه په دغه کې مصرفې ده. لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې، د ځنو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوی هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوندلیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګنده نه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د ویبپاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې ویبپاڼې له لارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د یوې ښځې او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه ویبپاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یوارې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، و هغه سړي بیا دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کی په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هماغه فورم چې دی دا هغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه خوښکړي مونږ ته لیږي، هلته ویب سایټ کې دغه څه پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشئ، تر کله پورې به دا جایزې اعلاني
شي؟ اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دانو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوې ځوانې شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي. چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلی کیږي. دا هم د امینه فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخص.
کاش کې شعر مې لکستال مرین نظر وای، سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گو گند خوگ وائے کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائے لکه حس تمین توب وائے کاش که شعر می کاش که شعر می وگم ستاد غیق لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی د خلو شبنم لند وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پر رکی روانا تخوگی من رناوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی لکستا پستا ارواوی روح و زرم ورمین وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا کوثری غک وی ما په لپو لپو څښلی سپېره خیال کې مې جنت راټوکېدلی کاش کې شعر مې کاش کې شعر مې لکه ستا تاوده لاسونه له کنګل وجود نه تاووی سی غیږ کې لکه پاڼه رپېدلی کاش کې شعر مې کاش کې شعر مې لکه ستا غرق مچکې ستا خبرې مرغلرې زما غاړه کې میل وی خوشبویې د لونګو د ټټر زما ختلی کاش کې شعر مې کاش کې شعر مې کاش کې شعر مې لکه ته وای ته وای ته وای او مین پرې زما زړوی او مین پرې زما زړوی کاش کې شعر مې
آزادی رادیوی مجله اوري د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیږي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. نمبر بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به ته وایم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا په هغې باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شعرونه هم لدی او لیکنه هم لدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چیرته شعر ته راشم څومره شعرونه پکې راغونډ شوي دي؟
په شمېر یې درته زخم لري، ځکه چې په ګرانه ده د 2015 نه په دې غاړه باندې. اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تا ولې دومره لږ شعرونه لیکلي دي؟
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شعرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شعرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بد خوی لرم او یو ډېر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی زما. داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوي دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپت پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2-2.5 سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانور کی او سکریپټونه هم رانور کی او کله چې سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سلیما د لیکنو په عقل باندې امین نه تخپل لیکنو په عقل د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سلیما
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغون شي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې ایر نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیزه لیکنه چې ما په تسپوک زراستره باندې کړې ده چې د نیچې په کتاب باندې شوې ده دا پروس کال غالباً لندن ادبي بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا رانه دا ورکېدله سټیج ډراما وه سټیج لوبه وه د ماشومانو دپاره پاسې چې پاڅېږو بیا بوډاګان شو په امسا ونه پاڅېږو موږ چې واړو پلار مې خدای پېژنتونو کې ساعت کې چې په پاڅېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو په امسا ونه پاڅېږو په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو دپاره هغه هم رانه ورکېدله نو هغه مې په کتاب کې راوړله
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړو
لندن کې مې ځکه چاپ کړ دا د دې خسته پوښتنه وکړله دا یې له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه په هغه وخت کې راسره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما چې زه وبه زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو ور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما به سر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم یو ټوکی راته را لېږلې ده د هارد کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي نه همي کدي ناري هغه کې به ور کوي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالېږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلې ما کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانه موگه زخمو سرا عادت کو زمانه موگه دوکا کو زمانه لکه لوگی ده تازه اودو ده خوشبو پا پلمه باد تا وسپارلو زمانه ده هغه باغ تاوان ور نکر چنازه که بنفشه وی هاتیانو قتل کرد نو خوک لاس ده ما تراکر ستا لسنو که شیبه عبدی کی ستا پلاس که زمانه دبری کی او شیبا لکه پزغاستا دسرو زرو ماستا اسپا کو غواره ستا ده دنگ خندا قاستا پشاکیگی او دریگی دور بل هر یو سپینتار تا ده جلا جلا زو امرو سترگ خلاس کوراسا ای ده عشق کل مرغی زبال زور ویلون را واخلم تل سرا هیر شویش نسندر بیر تا پیل که پلورستونی دوم لالوڑی چیغی وکا چل خار دیغر سر تا تخت دل ونی بیر تا راستگیشی چل خار دیغر سر تا تخت دل ونی بیر تا راستگیشی
د خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کوم واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې یې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پلې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموماً تاریخونه د مقاماتو لپاره تغیر دا ډېر مهم وي، یعنې د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دمو په دې برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان یو نړیوال تاریخ نه لیکل شوی، شو د ټولنیز تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو دیشو کلونو کې کدا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پلخشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا ماڼۍ چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جین په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بحث لري، د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ. په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده، تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو، یو ډیسپلیناري بحث دی، یعنې بین وروستۍ بحث دی. معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د بیماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلې چې خلکو کومه څه فکر کوو. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامع کې که موږ وګورو پخلنځي نو موږ مندا د ښځې هغه خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښایي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کوم ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوه شي چې د افغانانو د معماری سیستم څرنګه دی. لیکن په اروپا کې چې کله څوک یوې ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کې دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللي دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. لکه تاسو ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده. تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسته 5000 کم نو یو ډېر هیڅ دې د درې سره کوم دې 2000 کوم تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 2000 کاله تاریخ لري. د دې خطبه نه وجدا وسې مونږ باندې چې ډېر اکثر له خټو جوړې شوی وي، هغه ډېر زرونه دې ته په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه چې بار څه خپل کلمه مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګانې وې چې د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوې مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو پاره جی باندې هیڅ نه پیږي چې دا په کوم ځای کې واه. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور ښارونه همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړوالې کومې سټوپې چې هغه ته ډېر خارجي نه لري. برعکس که تاسو په اروپایي ښارونو کې اوسېږئ نو تاریخ بیا دلته ژوندی دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا ماڼۍګانې ډېرې زیاتې مهمې دي او موږ ته لازم ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو تر ډېر دای دولتونو دا د هغې کارو ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو دپاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماري تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو وه چې دغه په دوره کې ولیکل شي.
له شاغلی زیرنه مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جمعه ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جمعه د تاریخ په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پل خشتي جمعه د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جمعه ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جمعه د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغېده. په پل خشتي جماعت کې په یوه وخت 10000 کسان منځ کولای سي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اووه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. دی یې په لنډو کیسه راته تیروي.
اتلسمه پیړۍ کې د مینې په یو ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. خو په همدغې ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو، په کوڅو کې به یې خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده، به وایي چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهئ. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي، دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم کیله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړې او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم، شهزاده یم، خو هیڅوک هم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تېرېږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړېږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو، کړاوونو، ګاللو وروسته په داسې وخت کې رارسېږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړېږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګر د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک به حقه وو، کوم ګناهګار وو، څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي، هغه ټول یې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړې، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستې وي، ځکه هغه په مغز کې ښه پاتې کیږي او ښه اغېز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورني ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې ووایم، دا لکه جلۍ تېخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت شیبر په خدای سپار.
تمہار گھر سارے دنیا Pomar ga isade مننه چې آزادي رادیو اوري.